Radio.
السلام علیکم، ستړی مشه، وخت د سهار و بجې شوې. نن جمعه ده، د 14م کال د خبرګولی 28مه، د 2021م کال د جون 11مه. د امریکا غاښنا راډیو پروګرامونه ختم شول. دا د صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجلې ته د سید قادر جرالوف په تخنیکي همکارۍ ښه راغلاست وایم. وړاندې اورئ د افغانستان او پاکستان دینی علماو د تونلارې او ترهګرۍ هر بڼه مردوده وبلله او په ګډه یې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه وکړه.
ډېر ښه تصمیمونه ونیولی شو. پایلې اعلامې هم راغی چې په افغانستان کې جنګ د حل لاره نه ده. یوازې موږ کولی شو په افغانستان کې د صلح د لارې نه موږ هدف ته ورسیږو.
دا دینی عالمان پرون په مکه کې غونډ شوي وو. له آلمان نه افغانستان ته راستانه کړل شوي کډوال وایي دلته یو تیاره راتلونکي برخلیک اندېښمن کړي دي.
سال له هغه نم چې ما کار وکړه ماته دوه وارې منفیم راکړه. لاړه ما د خپل د حال مشکلات یې هغه وویلې چې دغسې د موږ ولایت کې بدبختي زیاته ده، جنګ ده.
د امریکا او برېټانیا مشرانو په خپله لومړنۍ مخامخ لیدنه کې د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا او ژورتیا ژمنې وکړې. او راشد خان بیګا د پاکستان په سوپر لیګ کې 15 وکټې واخیستې. دا هرڅه تر خبرونو وروسته. د مهم خبرونو سره ټکی، د امریکا د دفاع وزیر وایي د دوی پوځ مخکې له مخکې د افغانستان له بهره په دغه هیواد کې محاربوي او نظارتي عملیات پیل کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تخارش کمیش ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوې غونډې هوایي برید کړی دی. او په بهرنیو خبرونو کې هم اورئ چې هغه پاکستانی ملا نیول شوی چې د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی ته د مرګ ګواښ کړی و. پوره خبرونه. د امریکا د دفاع وزیر وایي د دوی پوځ مخکې له مخکې د افغانستان له بهره په دغه هیواد کې محاربوي او نظارتي عملیات پیل کړي دي. لوی راستن دا خبره پرون پنجشنبه د سنا مجلس استماعیه غونډه کې وکړه. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې آستن د دې پوښتنې په ځواب کې چې له افغانستانه د خپلو ځواکونو له وتلو وروسته د لویو ښارونو د سقوط مخنیوي کې له افغان ځواکونو سره مرسته کوي او که نه څه ونه ویل. نوموړي وویلي د احتمالي اقداماتو په اړه ګمان نه کوي، خو زیاته یې کړه چې د سرتیرو له وتلو وروسته به یې افغان ځواکونو ته د هوایي ملاتړ برابرول سخته چاره وي. د امریکا دفاع وزیر ویلي د دوی پوځ دا مهال فارس خلیج کې له الوتک لیږدونکو بیړیو افغانستان ته کشفي الوتکې لیږي. د ویلي امریکا لا د غوراوی په پام کې لري چې د افغانستان په گاونډ کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي چې افغانستان ته د الوتنې مزه لنډ شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تخارش کمیش ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوې غونډې هوایي برید کړی دی. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا برید پرون له غرمې وروسته شوی چې په پایله کې 8 طالبان وژل شوي دي. دا برید داسې مهال شوی چې د شکمش ولسوالۍ د سقوط خبرونه خپاره شوي دي. دفاع وزارت که څه هم په دې اړه څه نه وایي، خو د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي ویلي ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلې ده.
چونکه از شب بای طرف وجه جنگ بشدد
حال تا لشپی را حیث جگره توده روانه و زواکونو تا پو وقت مرسته و نرسیده او حقوی لده زای خاناباد ولسوالی تا شاتک بو کرد. متاسفانه چه ولسوالی سقوط شوی او دا محال ده طالبانو پلاس کده الو تا که هم چلور بجه یو بمبار و کرد.
طالبانو ویان زبیه الله مجاهد هم ویلی چه اشکمش ولسوالی د دوی لاست ورغلیده. د پروان مسؤلین وایي وسلوالو د کابل پروان پر لوی لار د عامې روغتیا وزارت یو چارواکی په ډزو وژلی دی. د ډاکټر سلیم رسولي په نوم دا کس د وزارت د تقویتي میکانیزم مسؤلی چې پرونی د قره باغ ولسوالۍ په مربوطاتو کې موټرسایکل سپرو پر موټر ډزې وکړې. د قراباغ ولسوال محمد حنیف صدیقی آزادی راډیو سره خبرو کې دغه پیښه تایید کړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د افغان دولت مرکچیانو د سولې د خبرو پر ګړندي کولو بحث کړی دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دا لید کاته پرون پنجشنبه د قطر پلازمینه دوحه کې وشول. اعلامیه کې راغلي دې لیدنه کې پر اساسي موضوعاتو د تمرکز په اړه بحث شوی چې هغه د خبرو اجنډا د سولې بهیر او پکې د سیمې د هیوادونو ونډه ده. خلیلزاد له دې وړاندې کابل ته تللی و او هلته یې د ولسمشر اشرف غني په ګډون له بېلابېلو افغان چارواکو او سیاستوالو سره د سولې په اړه خبرې کړې دي. ازادي راډیو ته غوښتست ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن ماخوستن د عمان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. لوبه د افغانستان په وخت د ماخوستن په 9 بجو او 30 دقیقو پیلېږي. د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشوف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خب عمان از هر راست که فکر
له هر اړخه که فکر وکړو د عمان درجه تر موږ لوړه ده. خو موږ په خوا هم په ډاګه کړې چې له هیڅ ټیم څخه بیره نه لرو. موږ د یوې ښې پایلې د ترلاسه کولو په هدف له عمان سره سیالۍ ته ځو او ښه تمرینونه مو هم کړي دي.
دا لوبې نړیوال او آسیایي جامونو ته د لارموندنې په هدف په قطر کې ترسره کیږي. افغانستان تر دې مخکې یوازې یوه لوبه په دې ټورنمنټ کې چې سږکال بیا روانه شوې کړې ده له بنګلادیش سره یو یو مساوي پای ته رسېدلې. د راشد خان د 5 وکټو خبر هم واورئ. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتلی بالر راشد خان بیګا د پاکستان په سوپر لیګ کې 5 لوبغاړي وسوځول. راشد خان چې د لاهور قلندرز لپاره لوبیږي د پېښور زلمي په وړاندې دا وړتیا وښوده او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله.
Five wickets for Rashid Khan and it's the first time in franchise cricket in 2020s he's taken a couple of wickets from
Lahore Qalandars yosla awyam mandi khade wi aw pawrandi Peshawar team pe yosul shpito mandu isar shu che pake Rashid Khan 5 wicket o muhim role ada kar. اوس هم د سیمې او نړۍ خبرونه. هغه پاکستانی ملا نیول شوی چې د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی ته یې د مرګ ګواښ کړی و. د ځایي پولیسو یو قومندان وسیم سجاد پرون وویل چې مفتي سردار علي حقانی د خیبر پښتونخوا په لکې مروت کې نیول شوی دی. دې ملا په یو ویډیو کې چې ټولنیزو رسنیو ته راوتلی و ګواښ کړی و چې ملالی یوسفزی د واده په اړه د هغې د وروستیو خبرو له کبله وژني. په دې ویډیو کې دا ملا په سټیج له وسلې سره لیدل کیږي او له خلکو غواړي چې پر ملالی پاکستان ته د ورګرځېدو پر مهال انتحاري حمله وکړي. ملالی د همدې میاشتې په پیل کې له یوې برتانوي مجلې سره مرکه کې ویلي و تر اوسه نه پوهیږي چې خلک ولې واده کوي. هغې دغه راز ویلي که غواړي ژوند کې یو څوک له ځان سره ولري ولې مجبوره یې د واده سند لاسلیک کړي. پاکستانی ملا ادعا کړي چې ملالی پر دې خبرو اسلام ته سپکاوی کړی دی. او د دومیان تارل په نوم هغه فرانسوی وګړی په 4 میاشتنی زندان محکوم شو چې خپل ولسمشر ایمانویل ماکرون یې په څپېړه وهلی و. د تارل د زندان حکم پرون د جنوب ختیځ ښار ولینس د یوې محکمې لخوا صادر شو. محکوم شوي کس د تېرې سېشنبې په ورځ هغه مهال ولسمشر ماکرون په څپېړه ووهه چې د فرانسې د جنوب یو ښارګوټي کې له خلکو سره روغبړ پیل کړ. تارل پر یو دولتي چارواکي په برید تورن دی. د دې کار سزا هدا اکثر 3 کاله بند او 45,000 یورو جریمه ده. د فرانسوي وګړي د خپل کار دلیل ماکرون نه خپل نارضایتي ښودلې ده.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د جنوسترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې وړاندوینه کړې. کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14.1. کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 8.25. هرات کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 1.25. مزار شریف کې هم اسمان شین خودل سوي د تودوخې لوړه درجه 8.9. او بلخ جلال آباد کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 8.25 اټکل سوي ده.
آزادی رادیو خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان او پاکستان دینی علماو د افراطیت او ترهګرۍ هر بڼه مردوده وبلله او په ګډه یې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. دوی په خپل پرونی آنلاین کانفرنس کې چې د سعودي عربستان په کوربتوب جوړ شوی و وویل چې د جګړې دوام ته پلمې نه دي پاتې. کانفرنس د سعودي عربستان د مکې له ښاره د یو 14 مادیز پریکړه لیک په صادرولو سره پای ته ورسېد. دا چې پریکړه لیک کې څه ویل شوي د اسدالله لودین په راپور کې جزئیات اورو.
افغان او پاکستانی علما و د تاوتریخوالی او افراطیت هر بنه غندلی او ټینګار کړی چې د افغانستان د اوږد ناورین یوازنی حل سوله ده. دوی د پرونی غونډې په پریکړه لیک کې د قرآنی آیاتونو او نبوي احادیثو په رڼا کې ټینګار کړی چې د مسلمانانو وینه باید ودرول شي او مسلمانان په ورورګلوۍ کې سره ژوند وکړي. پریکړه لیک کې راغلي، اسلام د سولې، زغم او پخلاینې دین دی او لارویان هم باید خپل مخالفتونه قرآن او حدیث ته پروجو کولو سره ختم کړي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم وایي، کانفرانس کې د پام وړ مسله دا وه چې ګڼ شمېر پاکستاني علماو پکې د سولې ملاتړ څرګند کړ. ښاغلی سلیم ازادي راډیو ته وویل، دوی له تیرو دو کلونو راهیسې د همداسې یو کانفرانس د جوړولو هڅې پیل کړې وې.
افغانستان کې جنگ د حل لار نه ده، یوازې مونږ کولی شو چې په افغانستان کې د صلح د لارې نه مونږ هدف ته ورسیږو. او د پاکستاني علماو تاکید هم و، د افغانستان د علماو تاکید هم و چې جنگ مردود دی. زما به آن باندې دا یو ښه اقدام و، دا یو عملي اقدام و چې د اول ځل دپاره د پاکستان علماو پکې ګډون وکړو او په اول ځل باندې د پاکستان علماو په صلح باندې تاکید وکړو.
د افغانستان او پاکستان د نیو علما پرون پنځشنبه د سعودي عربستان په کوربتوب او د اسلامي نړۍ د اړیکو سازمان تر چتر لاندې سره جرګه شول. غونډه کې د افغانستان د علماو مشري د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی کوله او د پاکستاني پلاوی مشر د هغوی د اسلامي او دینی چارو وزیر نورالحق قادری وو. د دوی د غونډې پریکړه لیک هم تر ډیره په هغو اسلامي لارښوونو او سپارښتنو متمرکز دی چې الله او د هغه رسول مسلمانانو ته د ښه ژوند لپاره کړي دي. دوی د یو کس وژل د ټول انسانیت وژل یاد کړي دي او ویلي دي، د افغانستان د قضیې د حل په تړاو باید د مسلمانانو ټولنه خپل مسؤلیت ادا کړي. د مکې د غونډې په پریکړه لیک کې دغه راز ټینګار شوی چې د افغانستان او پاکستان علما باید د اسلام حقیقي پیغام خپور کړي او دینی نصوص په مناسب ډول تفسیر کړي. پریکړه لیک کې غوښتنه شوې چې د افغانستان او پاکستان علما باید یو ګډه ټولنه جوړ کړي چې د سولې له روانو هڅو سره مرسته وکړي. دوی ویلي، تاوتریخوالی باید له هیڅ مذهب، ملیت، تمدن او نجات سره ونه تړل شي او په خبره یې د افراطیت او ترهګرۍ له لارې د تاوتریخوالی هره بڼه مردوده ده، که هغه د ملکیانو وژل وي او یا هم انتحاري حملې. د پریکړه لیک په وروستۍ برخه کې د افغانستان د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتل شوي چې نوره وینه تویدنه ودروي او یو د بل په وړاندې تحریک کوونکې کړنې پای ته ورسوي. دوی غوښتنه کړې چې د جګړې ښکېلې ډلې باید په صادقانه ډول د سولې خبرې مخته بوزي چې په وسیله یې افغانان د سولې، پخلاینې، ثبات او د نړۍ له پرمختګه برخمن شي. د افغان حکومت د جګړې اصلي اړخ چې طالبان دي، د مکې غونډې د پریکړه لیک په اړه مشخص څه نه وایي، خو زیاتوي چې دوی له 2001 کال راهیسې دا تګلاره درلوده چې ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل، دوی چمتو دي چې د سولې خبرې مخته ولاړې شي. د سولې بین الافغاني خبرې تر اوسه ټکنۍ مخته روانې دي او کوم خاص پرمختګ پکې نه لیدل کیږي. د همدې خبرو پر مهال په وار وار د افغانستان له دننه او بهر له طالبانو وغوښتل شول چې له افغان ځواکونو سره اوربند وکړي، خو طالبانو دا غوښتنې رد کړي او ویلي دي هغه وخت اوربند کوي چې خبرو کې پرمختګ وشي.
مامورېدل چې د افغانستان او پاکستان دینی علماو پرون په مکه کې غونډه کړې ده او د افغانستان د جګړې په پای ته رسېدو باندې ټینګار کړی دی. د سولې فعالان وایي د سیاسي هڅو تر څنګ مهمه ده چې د مکې د غونډې په څیر د دیني علماو هڅې هم د افغانستان د سولې په تړاو لا سره منسجمې او زیاتې شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ستر سلاحکار عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته وویل، د اوسنۍ غونډې توپیر تر پخوانیو هغو دا و چې اوس بهرنیان په وتلو دي. په دې اړه مې له ښاغلي فضلي سره مرکه کړې ده.
سعودي خو تاسو ته معلومیږي چې هغه یو مقدس ځای دی او هلته علما راټولېدل او د افغانستان اوسنی وضعیت باندې خبرې کول تر ډېره حده پورې، که چیرې موږ ته وګورو دغه اوسنی جنگ هم داسې مذهبي اړخ لري. نو ښه خبره به دا وي چې د نړۍ علما په شمول د افغانستان حتی د طالبانو د طرف نه هم که چیرته علما وي، ښه خبره دا ده چې دا د علماو د نظارت لاندې د افغانستان اوسنی وضعیت ته د پای ټکی کښېښوو چې دا یو نیک اقدام دی. واقعا هم یو خو هغه سیاسي آیات دی چې د افغانستان او د طالبان ترمنځ په قطر کې فعلا هم ادامه لري، او په زمن کې که چېرته خپله د افغانستان علما او د سیمه هیوادونه او خصوصا د غسی اسلامي ممالک لکه مکه معظمه کې چې د غسی او کمپرز جوړیږي د نړۍ د علما او د غرنګ اسلامي نړۍ سفیران او نور علما په دې کې اشتراک کوي او د افغانستان د جنگ په مسلې باندې باس کوي د دینی لحاظ نو دا یو شری سبغم لري ښه خبره دا ده چې دغه کمپرانس لکه اوس چې جریان لري چې دا نور هم ادامه پیدا کړي زما په نظر دا یو مثبت اقدام دی او موږ کولای شو چې بالاخره د علماو په توسط باندې دغه جنگ ته د پای ټکی کېږدو بالاخره یو تفاهم ته سره ورسیږو د اسلامي شریعت په رڼا کې او دغه جنگ هم پای ته ورسیږي او افغانان یو داسې سولې ته سره ورسیږي چې په آینده کې بیا هم دغسې یو مشکل سره مخامخ نه یو. اوس که چیرې موږ تاسې وګورو د هرې ورځې په تېرېدو سره جنگ زیاتیږي او بارانیان هم په وتو دي نو ښه خبره دا ده چې د یو اسلامي چوکاټ په رڼا کې د افغانستان جنگ ته د پای ټکی کېښول شي.
مخکې هم د افغانستان د سولې په ارتباط باندې حداقل په سعودي عربستان کې دوه درې غونډې شوې دي، هلته هم دیني عالمان راټول شوي وو د اسلامي همکاریو د سازمان او نورو، مګر هغو غونډو تاثیر ونه کړ د افغانستان په شرایطو باندې. فکر کوي اوسنۍ غونډه به مهمه وي، څه فرق لري تر نورو غونډو دا اوسنۍ؟
یقینا هم د دې نه مخکې په سعودي عربستان کې هم دغسې په ملیشیا کې او په نورو اسلامي هیوادونو کې هم دیني علما سره راټول شوي وو. نو ښه خبره به دا وي چې جانب مقابل هم په دې کې اشتراک درلودی نو نور به هم تاثیرات زیات وای، خو په هر حال دا یو نیک اقدام دی، دغه د خیر ناسته ده او دلته علما دینی بحث کوي په د وسنی جنگ باندې. په دغه اوس وسنی شرایطو کې نسبت و هغه نورو شرایطو دا فرق دی چې په اوس حالت کې د امریکایانو هغه نظامي حضور مخ په ختمېدو دی په افغانستان کې، نو بین الافغاني جنگ دی. د دې دپاره واقعا هم د دغسې علماو ناسته او بالاخره یو شرعي حل لار پیدا کېدل دا اړین دی. نو زما په نظر که چېرته دا ادامه پیدا کړي او دغسې په نورو اسلامي هیوادونو کې هم داسې کانفرنس دایر شي، نو ښه خبره به دا وي چې د طالبان د لورو هم په دې کې علما اشتراک وکړي.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ستر سلاکار او د سولې فعال عزیز الله فضلي و چې د مکې د غونډې په اړه خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورئ.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا متحده ایالاتونه دا مسله ارزوي که افغان ځواکونه له ستونزو سره مخامخ شي د طالبانو پر ضد هوایي بریدونه وکړي که ونه کړي. ورځپاڼه څرګندوي چې د امریکا دفاع وزارت پر دې غور کوي که چېرته کابل یا د افغانستان یو بل مهم ښار د طالبانو د سقوط له خطر سره مخامخ شي، له جنګي الوتکو او بې پیلوټ الوتکو د هغوی پر ضد کار واخلي که ونه اخلي. خو نیویارک ټایمز لیکي چې تر اوسه په دې اړه پرېکړه نه ده شوې. د لویدیځ بله خبرونه بلومبرګ لیکي ترکیه وایي چې په کابل کې د حامد کرزي د هوایي ډګر د امنیت ساتنې لپاره مالي او نظامي ملاتړ ته ضرورت لري. بلومبرګ لیکي ترکیه د ناټو له نورو متحدانو غوښتي دي چې په دې برخه کې مرسته ورسره وکړي. په دې مطلب کې وړاندې راغلي دي چې تمه ده د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د ناټو د سرمشریزي ترڅنګ د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې په دې اړه خبرې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو او د ناټو د نورو غړو هیوادو سرتیري له افغانستان په وتو دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې ټول نړیوال ځواکونه به د سپتمبر تر یولسمې له افغانستانه ووسي. نیویارک ټایمز په روسیو کې د پوځي چارواکو په وینا خبر ورکړی چې شایي د جولای تر نیمایي پورې دا پوځیان له افغانستانه ووسي، خو امریکا به خپل ډیپلوماتیک ماموریت په افغانستان کې خوندي کړي چې د دې لپاره په کابل کې د حامد کرزي د هوایي ډګر امنیت مهم ګڼل کیږي. تر دې مخکې د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ ویلي وو چې په کابل کې د حامد کرزي د هوایي ډګر امنیت ورته مهم دی. د ترکیې ډیلي سبا ورځپاڼې هم په دې اړه مقاله خپره کړې ده. د انګلیسي ژبې ورځپاڼه د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر مولود چاوشوغلو په وینا لیکي چې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د امنیت په اړه به د متحده ایالاتونو په ګډون له خپلو متحدانو سره خبرې وکړي. چاوشوغلو زیاتوي چې هیڅ هیواد په یوازې توګه د مسؤلیت ته غاړه نه شلي. ډیلي سبا لیکي انخری وړاندیز کړی دی چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر بشپړو وتلو وروسته به د حامد کرزي د هوایي ډګر د امنیت په برخه کې مرسته وکړي.
هغه افغانان چې په وروستیو کې له آلمان نه افغانستان ته راستانه کړل شوي وایي دلته یوه تیاره راتلونکي برخلیک اندېښمن کړي دي. تازه د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ 240 افغان کډوال له آلمان نه ایستل شوي دي. په دې راپور کې د ځینو دغو کډوالو د ژوند په اړه حکایت شوی دی.
نو زما خپل کاروبار هر څه وظیفه هر څه شکر والته زه به مې مزوه هر څه مې خپل
دا د سلریش کدن جمشید غږ دی چې د بیرته راستنېدو په اړه حکایت کوي. د دې لغمان ولایت اوسیدونکو دی نام نه یو د وی روخان راتلونکي هیل وړ کړ چې شپږ کال مخکې د آلمان په لور وخزیږي. دی وایي سره له دې چې هلته آلمانی ژبه زده کړه او کار هم ومند خو د کډوالۍ غوښتنلیک رد شو. له آلمان نه د جمشیر په څیر د نورو ایستل کېدل سبب شول چې د فرانسې ته لاړ شي.
څلور کاله ما خپل سپین کار وکړ چې ټیکس مې مار کړی و مالیات مې مار کړی و سل هغه نم چې ما کار وکړ ماته دوه وارې منفي م راکړه په دې وجه باندې چې ماته منفي په دې وجه راکړه چې ما وخت چې خپله قاضي یا وکیل ته ما خپله مراجعه وکړه لاړه ما د خپل د حال مشکلات یې هغه وویلې چې دغسې د مونږ ولایت کې بدبختي زیاته ده جنګ ده زه نسم تلی چې هلته لاړ شم د کور نه یوازې د کورنۍ مشر زوی زه یم زه خپله نسم تلی په هغه ولایت ته بېرته چې په دې چې مونږ ته تعدیدات زیات دي.
دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ 240 افغان کډوال له آلمان نه وایستل شول. بل شپږ دېرش کلن شاولي دی چې وایي په ایران کې له څلورویشت کلونو اوسېدو وروسته له کورنۍ سره آلمان ته کډه شو خو له شپږ کالو وروسته له آلمان نه وایستل شو. د شاولي مېرمن او درې اولادونه په آلمان کې دي. دی وایي لومړی ځل دی چې افغانستان ته راغلی او هیڅوک نه پېژني.
د سیشن بی پورز می ډیپورټی راغله راته ویل تبه اطلاړ شي ورته و می ویل ما د پناه غوښتنې غوښتن لیک ور کړې او څه بکی راته ویل وخت نشته باید ډیپورټ شي. دلته خرڅون کې نه وینم ډیر اندېښمن یم په ځان ډارېږم دلته لوي شوی نه یم ډیر ډارېږم.
په ورته وخت کې د کډوالو او راستنولو چارو د وزارت د خبرونو سلاکار عبدالباسط انصاری سره له دې چې پر نامنه یو اندېښنه ښایي وایي
په عین حال کې ځینې مرستندوی مؤسسات او هیوادونو چې په دغه برخه کې مرستې ترسره کوي او په عین حال مراکز د فنی او حرفوي مراکز هم ایجاد شوي دي چې دوی کولی شي په دغه مراکز باندې زده کړه وکړي د دغه مراکز نه فارغ شي او په اجتماع کې آزاد فعالیت ولري.
د ښاغلي انصاري په خبره له 2014 کال راهیسې چې له آلمان نه افغانان په زور یا په خپله خوښه هیواد ته راستانه کړی شوي شمېر یې په ټوله کې 15,213 ته رسیږي. د دغه وزارت د شمېرو له مخې 6.15 میلیونه افغانان په نورو هیوادونو کې میشت او یا یې د پناهندګۍ غوښتنلیکونه ورکړي دي چې ډېری یې په ایران او پاکستان کې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا او برېټانیا مشرانو په خپل لومړنۍ مخامخ لیدنه کې د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا او ژورتیا ژمنې وکړې. ولسمشر جو بایدن او صدر اعظم بوریس جانسن د جی 7 یا اوو صنعتي هیوادونو له غونډې مخکې پرون برېټانیا کې سره ولیدل. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې راپور جزئیات له اسدالالدین اورو.
د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن لیواله دی چې له دوی سره د اقلیمي بدلونه نیولې تر کووید-19 او امنیت په ګډون پر یو شمېر مسئلو کار وکړي. جانسن له برېټانیا سره د بایدن د همکارۍ لیوالتیا د تازه هوا له یوې لویې سا سره تشبیه کړه. جانسن د امریکا له ولسمشر سره تر ملاقات وروسته وویل خبرو یې نږدې 1.5 ساعت دوام وکړ او په ګډه سخت کار سره کوي.
We covered a huge range of subjects.
موږ پر ګڼ شمېر موضوعاتو خبرې وکړې. دا ډېر په زړه پورې دي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ادارې او خپله د بایدن خبرې واورېدل سي ځکه ډېر کارونه دي چې دوی غواړي په ګډه یې له موږ سره ترسره کړي له امنیت نیولې تر ناټو او اقلیمي بدلون پورې. دا په زړه پورې ده. دا د تازه هوا یوه ساده دوی غواړي ډېر څه په ګډه ترسره کړي.
جو بایدن په دې پیغام سره اروپا ته راغلی چې خپل اروپایي متحدانو ته یو ځل بیا د امریکا د باوري ملګرتیا ډاډ ورکړي. دای غواړي د مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ د تګلارې خلاف بهرنۍ پالیسي ولوبوي، ځکه د ترامپ تګلاره پر دې ولاړه وه چې لومړی امریکا ده. جو بایدن له بوریس جانسن سره تر ملاقات وروسته اعلان کړی چې متحده ایالات به نیم میلیارد دوزه د کورونا واکسین اخلي او کمایده هیوادونو ته به یې د مرستې په ډول ورکوي. بایدن ویلی دوی دا کار د دې لپاره کوي چې د خلکو ژوند خوندي کړي. د ده په خبره امریکا غواړي چې د واکسینو تولید ځای واوسي، لکه څنګه چې د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د ډیموکراسۍ تولید ځای و. بایدن او جانسن د اوس سترو صنعتي هیوادونو یا جیوو هیوادونو د سرمشریزې په درشل کې سره کتلي دي. ټاکل شوې دا سرمشریزه نن د جون میاشتې په 11مه نیټه ترسره شي چې پر بایدن او جانسن سربیره پکې د 15 نورو هیوادونو کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او جاپان مشران برخه اخلي. بایدن او جانسن د خپلو لیدو کتو پر مهال د اتلانتیک یو نوی منشور هم لاسلیک کړ. دا منشور اتیا کاله مخکې د امریکا د 23 ولسمشر فرانکلین روزویلټ او د بریتانیا د پخواني صدر اعظم وینسټون چرچل د هیلو او ژمنو پر اساس جوړ شوی دی. دغه سند هغه ننګونې تعقیبوي چې د چین او روسیې په څیر هیوادونو لخوا د آزاد سوداګرۍ، بشري حقونو او نړیوال نظم په وړاندې راولاړیږي.
لاندو خبرونو ته خراغلې د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن وایي د دوی پاوز مخکې د افغانستان له بهره په دغه هیواد کې محاربوي او نظارتي عملیات پیل کړي دي. آستن دا خبره پرون پنجشنبه د سنا مجلس استماعیه غونډې ته وکړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د افغان دولت مرکچیانو د سولې د خبرو په ګړندي کولو بحث کړی دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په یو خبره پاڼه کې ویلي دا لید کاته پرون پنجشنبه د قطر پلازمینه دوحه کې وشول. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تخارش کمیش ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوې غونډې هوایی برید کړی دی چې په پایله کې 8 طالبان وژل شوي. د پروان مسؤلین وایي وسلوالو د کابل پروان پر لویه لار د عام روغتیا وزارت یو چارواکی په ډزو وژلی دی. ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن ماخوستن د عمان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتلی بالر راشد خان بیګا د پاکستان په سوپر لیګ کې 15 لوبغاړي وسوځول او د لوبې غوره لوبغاړی شو. هغه پاکستانی ملا نیول شوی چې د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی ته یې د مرګ ګواښ کړی و، او د دومیان تارل په نوم هغه فرانسوی وګړی چې په څلورو میاشتې زندان محکوم شو چې خپل ولسمشر ایمانوئل ماکرون یې په څپېړه وهلی و. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
د ژوند رنگونه
محمد نظام
اوس در توای چې څه کار کوي؟
زه خو کارګر تنظیف یم.
تاسو د تنظیف په برخه کې کار کوئ کنه؟ کله چې سرکونه پاک کوي، ځایونه پاک کوي، څوک یې بیرته ډېر زر درته کثیفه یي او هر سر چیرته چی؟
بس کله مونږ پاکو بیا خلک ورځي، بیا زمین دغه کار دی. بس هغې واچې مونږ پاکو. بس
څومره پازابې دي خلکو سره؟
والا ډېر خل داسې خلک دي که بس نه پوهېږي، بس بېځای بېځای واچي. مثلا ځنګلي بځای نه اچوي، دولۍ ته نه راوړي، بس والدانی نه راوړي، بس هر څه ګلدان ته واچوي، هر څه چېرته چې برابر شمه ځای کې واچوي.
له موټره دې هم خلک لیدلي چې د انرژي بوتل د شی نه چی پتي؟
بس خلک د موټر نه ورکوټي موټر خوري، بس هغه واچوي. بس کله بس بوتل انرژي دغه شی.
افغانستان غوندې ملک کې د تنظیف په برخه کې کار کول څومره سخت دي؟
ناپوی خلک دی دور از آزراغ. بس یک تعداد خلک پویگی که اقا زنگلی خود زیت رسی، یک تعداد بس از جای گوار چی بس چی بس
سار تر بگا. بس سوم را کسافات لدی سرکو طوله؟
مونگ خوالا دیر دوله بس دیر مونگونده و بس کلا یو موترام گونده و کلا نیم موترام. بس دم در زی برابره یو زی نه در طول سایه نایب ده مثلا. بس هر زی ماشمان پودریان دیر اگه که جنگلی جولایی بود با سرک واچه یا با گلدان واچه یا زای واچه.
چه غواری لخل کنه چی دی خار پا پاکهی که لطای سره چون را برسته وکلی؟
مونگ در خلق نغال وکو. بس خلق مون سر امداد وکی، مون سر کار وکی، شارواری سر یو زایشی. اوز شارواری زنده سی رسه وی مثلا با هر کوسه و هر بازار مثلا کارگر تنظیف که مثلا خپل خلک مون سره واشت اخنه کی مون نشی کولی بسره
څومره دی خوخیږي ته ټول اوراز تنظیف کاری یا پاکاری وکړي
ولا زمون هم دغه کار مون د دې شکر او باسو بس دې کې رس قرار پیدا کړو بس دغه وظیفه دا کار کړو بس شکر او باسو
ډیر زیاته مننه
خیر اوسه